شنبه د جدي 15مه د جنوري 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني چپ د 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبريږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د خادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، تاسو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمیر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو غږېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پڼه وایي چې محب د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه دی ویل شوي چې اجیت دوال څه وخت کابل ته سفر کوي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دغه ولایت ته نه دي استولي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده. د وی ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې را سره شوې دي یو شمیر پولیسو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رسیدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یوه مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته د میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاندنیو برخو کې د شارټي له امله لګېدلی و.
د یور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې وسیمه نه وه چې د وروژنې موټرې هلته ورغلی وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسیدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سناغړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمیر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغیزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمیر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټوري وبللې خو څرګند یې کړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو تړل کمیاشت او کلون هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې دی چلول نه کوي. هنت پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 دېرشمه نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمېنې ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شاید د فبروري تر 28 په توقيف کې پات شي. د روسي په ماګنيټو ګورسک شار کې د وی ودانې د نړیدو له عمله د مړیو د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې شار کې د نوي کال په شپه یوه لس پولیسه ودانې ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. په پیشه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړیدلې ودانې کې نږدې 1000 تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وه، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شایي تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنيټوګورسک ښار ډیرو خلکو برخه واخیسته. د ماګنيټوګورسک ښاروال پر خلکو ژغ کړی چې د ځانګړو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام.
üçlü استانبول زیروسینی ده انشاء الله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مو په دې خبرونه کې لدی خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د حضور پر مسأله غور کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسأله چیرل شوې. د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو ډاکټر سره شخېدلې.
ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم به خطر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې پاړه د درې اړخیز غونډې کوربه وي. اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زیپان خرکی د پرونی خبری غونډی نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
üçlü استانبول زیروسینی ده ان شاء الله.
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي، پاکستان مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزر امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لوري هم څوک قربل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربوي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسلوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا ویلي شایي له افغانستان خپل 2000 پوځیان وباسي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یو مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پورا پور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د پښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یو پروسه کې دي. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لزر سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورتونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورتونه تایید نه کړل. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوي، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خبرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او بجو پوری په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو له عمله د لوی موټرو پر مخ تړل شوې ده. سیمه ته ورسو د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش په ټلیفون را سره ده. حنایش، د سالنګ لوی لار یوازې د لوی موټرو پر مخ تړل شوې ده او کنه د ټولو موټرو پر مخ؟
السلام علیکم جناب شبر صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اړیدونکو ته در رنګ چې تاسو وویل د سالنګ سره ولر صرف هغه د باروړون کې موترون ته تړل شوی ده، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو، تر یو متر هغه شوی ده برف په جنوبي سالنګ کې. واور درې ده په دې خاطر لار ډیر تنګ شوی ده، په دې خاطر صرف اغه موټرونه چې باروړون کې دی اغه یې ته منع شوې ده چې سالنګ ته ترددونه کې نور مسافرین هیڅ وسوند نه لري او وضعیت یې راخې دی، صرف اغه برفباری ډیر سنگینه ده.
بله هنر صاحب، تاسو ویل سپو جنوبي سالنګ کې یو متر واور ورېدل ده، په شمالي سالنګ کې د سویل کې چې طوفان شته، څنګه دا خبره تاسو ته ایدوي؟
دقیقاً دقیقاً، هغه وخت چې برف واور ډیر ورایي، برف واور ډیر وی، بیا طوفان پر سره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واور نشته، ابری اسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونو هم دی. خو مگر تر اوسه د دې لپاره چې لار تر شوې ده مسولین چارواکو سن هغه وایي هیڅ سوز نشته، هیڅ مشکل پکې نشته، واوره صرف ډیر دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبای په وخت کې د واوره
بله. احمد حنایش مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوی دا او کوچنی موټر کول شته چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. و بجه او 15 دقیقې دي، تقریبا 14 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبرو ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هواد د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ترامپ د ورستیو سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه په ولیکنه کې ویلي، افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ هغه څرګندونه رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلی او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویلت دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ترامپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي، خو ستونزه دا وه چې جګړه ډیره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ترامپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو ریپورټونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی پکې ښکیل نه دي ستړي کړي، د ترامپ وروستیو څرګندونو نور هم خیخ کړي دي. ورسپانې دا ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبري شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوزونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاتون بلل او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی وو. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلي ویلي، د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې د هیواد د شوروي د يرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کوي. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي ان روسیه هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي يرغل توجیه کړي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ترامپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی، افغان چارواکو د ترامپ له هغې دا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني هغه څرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړې. ښاغلي رباني پر خپل ټویټر لیکلي، د شوروي يرغل د افغانستان لمزکنی بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیرو. د خغلی رباني په وینا د دې بل تشریح د تاریخي واقعیت لپاره غورځول دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې ترونی مو بجو دوام کوي، د ژوند رنگونه پروګرام درو او البته ازادي رادیو تاسو سو یو شمیر رسیدلې سمې سونه هم دروان خبرونه په ورسوي کې لولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا روسي ته خبرداري ورکړي چې په ډیپلوماسي کې دی چالوال نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دا خبري پروسه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلاندنی ولکېدو پاړه کړې دي. د روسي د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 21 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې لوګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه ویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي و چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډیر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست پټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوې، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یوه توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل
The American people should know we're very focused on this.
امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کوي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلند د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسلي چارو کې له پاول ویلند سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر جبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شاید د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره ژغېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم ویښځي چې په امریکا کې یې محاکمه روانه وه ومنله چې د کرملن لپاره یې جاسوسي کوله، خو کرملن د هغې خبرې رد کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځني صفدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د فیسبوک اعلان او په فیسبوک د ازادي استودیو خبرونه چې په تلویزیون په شکل باندې خبرو ویډیو دی تاسو کتلی شئ. د لاندو خبرونو وخت را رسیدلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. شاغلی محب پرون د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشي د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو خبري وکړي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا دغه ولایت نه دي ورسېدلي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي رډو ته وویل چې یو شمېر ځواکونو د سرپل په لور حرکت کړی دی، خو تر اوسه پورې سرپل ته نه دي رسېدلي تر څو د طالبانو د تهدیداتو مخه ونیسي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پرون دکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 2 ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې د چالوال نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې په مګنی مګنیټو ګورسک شار کې د وی ودانی د نړیدول عمل د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. دغه ودانی د نوې کال د مراسم په دورشل کې ونړیده چې لا هم شک دی چې دا ودانی څنګه نړیدلې ده. چارواکي وایي چې د ګاز چاودنه واخو د تروریستي پیښو شک هم کیږي. په دې پیښه کې 19 تنه مړه شوي دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زمانم ډاکټر متولی یونسی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې فکر دي چې کوم څوک ډاکټر ووسی ځکه هغه په ټولو مسایلو باندې پوهیږي چې مثلا څه باید وخوري، څه باید واغوندي تر څو ناروغه نسي. په تېرې اوسي هوا سړه ده، تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا ډاکټران ناروغه کیږي که نه؟
ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د وایروس ده یا میکروب ډاکټر او غیر ډاکټر نه پېژني، یعنی ناروغي هر چا ته پېښېږي. خو توپیر په دې کې ده چې ډاکټر کولای شي چې د ځان د مقاومت د لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. ډاکټر کولای شي چې د دغه ناروغۍ نه د نورو د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بې خطره. یعنی که څوک ډاکټر نه وي او په یوې ناروغۍ اخته شي، هغه کوشش کوي چې درمل ترلاسه کړي. ډېری ناروغۍ داسې دي هغه له منځه نه وړي، بلکې د بدن مقاومت نور هم کړکیچنوي او خرابوي، بلاخره ناروغي دوام پیدا کوي.
بل ډاکټرانو خو دلته یوه ګټه وکړه چې هر وخت درمل نه خوري نو پیسې به یې نه مصرفيږي.
همداسې ده.
کله چې یو ناروغ راځي کتنځي ته یا میتاسي ماینه خانې ته، که تاسو پوهیږئ چې دا ساری ناروغي لري کنه، بیا د ماینې په وخت کې څه کوي؟ آیا په دې فکر کې چې دا ناروغي ماته انتقال نشي؟ ماینه خو بل سره نه تیروي.
بالکل، پس لسره نه تیرو. کوشش کوو چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکو د هغه د خلې او د پوز نه چې اواره وځي هغه مستقیما زموږ لوري ته نه وي. واټن یا فاصله چې اړینه ده هغه مراتو. غفلت نه کوو چې مثلا د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې د ناروغ ناسم تشخیص وکړو.
یو ډاکټر ته څه کول پکار دي؟ تاسو په مسلکي لحاظ باندې چې خپل ناروغ سره څه ډول چلند وکړي، هغه کن ساری ناروغي ولري کادي ولري تر څو روحي واخلي.
لمړی دا چې ونه ویرول سي، دا خبره ته ونه سي چې هغه ناهيله سي.
بله،
کوشش وکړي چې لاغه سره اول پورین تندي وګيږي. دوم ځان داسې اوروپي جنې چې زه خو ستا خواخوږم، زه غواړم چې ستا ناروغي خپل سپارښتنو او خپل هغه درملو په واسطه چې تاته تجویز کوم درمل نه وکوم.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زاهد د پکتیکا له برمل ولسوالۍ د سولې په ارتباط لیکي، ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام لرم چې پردي نه خپلې شي. عبدالواحد مدقق پلوګر کې لیکي چې پلوګر کې تیر شپه هم واوره ووریده. صادق له زابل لیکي سوله باید د افغانانو په مشه وشي. عزیز الرحمن له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان د پاکستان ایجنټان دي، او د نوري خبرې هم په طالبانو پسې کړې دي. نصار احمر علی کوزای له هلمند لیکي طالبان باید له حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان په غوسیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي شوانځي بندوي تر څو زموږ ځوانان پر راتلونکي کې هم د نورو لپاره جګړه وکړي. ډاکټر حیات له کندهار لیکي د افغانستان د سولې کلی د امریکا له متحده ایالاتونو سره ده، او د هغوی په لاس کې ده. عبدالهادی حقمل پر استولې سمس کې لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي افغانستان ته سوله راتلی شي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي افغان ځواکونه بیا هم د افغانستان امنیت تامینولی شي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي کله چې بهرنیان په افغانستان کې نه وو، په افغانستان کې جګړې تر دې تودې وي. یو شمیر نور اوریدونکو هم په خپلو سیمو کې د واورو د ورېدو خبرونه را سره شریک کړي دي، او یو اوریدونکي لیکلي دي چې د سالنګ لویه لاره پرانستل شوې ده، او کنه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو له سیمې راپور درلو چې د لویو موټرو په مخ باندې دا لاره تړلې ده، او واړه موټر کولی شي چې د سالنګ په لویه لاره باندې سفر وکړي. د ازادي رادیو د خبري مجله سرته ورسېده. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو جو پوری په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي، او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبري مجله مو هم دومره. بل خبري مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سار